شنبې د لړم 19 د نومبر 10 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر اوسه د خبرونه په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روان خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. د نور مطالبو تر درپیشندنې مخکې خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش نن اعلان شي. ولسمشر غني په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانستې او د امریکا په کالیفورنیا کې پراخ اورونه لګېدلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش کیدای شي نن اعلان شي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال عزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دغو ټاکنو د مهال ویش مساوده نهایي شوې.
له نیکه مرغه ډیرو بنسټونو او جریانونو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د مهال ویش مساوده هم نهایي شوې ده. ډیر احتمال لري چې نن شنبه اعلان او پر اساس یې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کارونه عملي شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهال ویش د اعلان په اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیولې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې ویلي وو چې د جمهوری ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال دوري حمل بیاشتي په 1.5 وشي. ولسمشر اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانستلې. یو پروژه د نږدې 260 کیلو ولټ برېښنا کوټ جوړول او بل د بامیان د 6000 نویو پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیع شبکې پروژه، درېم هم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غنی پرون په بامیان کې په دې اړه وویل:
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا له راتګ سره به بامیان چې تل د رڼا مظهر و، دا ور د خلکو کورونه روښانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دغه درې پروژې شاوخوا 80 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري چې تړونونه یې مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس د دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي دي. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې په راتلونکو دوو کلونو کې بشپړ شي. ولسمشر غنی پرون تر دې مخکې په دایکنډي ولایت کې هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سش کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې د ژمي په مخه وشي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمیشنرۍ یا یونیچ سی آر او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له دریو میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا صبار چې د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی ازادي راډیو ته وویل:
د دې ستراتیژۍ لپاره 1.8 میلیونه ډالره بودیجه اټکل سوې چې له مخې به یې 83,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسي. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله په لسګونو زره کسان بې ځایه شوي دي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګېدو له امله د شپږ تنو د مړینې خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادایس ښارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایه نه ده توانېدلې چې په دې ښارګوټي کې چې نږدې 1.5 نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له ماچو ویتکر سره مخکې تر دې چې د سرپرست لوی څارنوال په توګه یې وټاکي د روسیې په تړاو پر روانو تحقیقاتو خبرې کړې. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا تایید کړه چې له ځانګړي سرمفتش رابرټ مولر سره یې د مرکې لپاره کتلي وو. مولر د امریکا د جمهوری ریاست د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او د ټرمپ د کمپاین له ډلې سره د ماسکو احتمالي جوړجاړی څیړي. د پخواني لوی څارنوال جیف سیشن په مشرۍ د روسیې په تړاو څیړنې د مرستیال لوی څارنوال لخوا رهبري کیدلې. ولسمشر ټرمپ وویل
کله چې جیف سیشنز کار پرېښود، هغه کار چې ما باید کولی دا و چې بس داسې څوک یې پر ځای راولم چې د ده لپاره یې کار کړی وي. ماتیو ویتیکر د جیف سیشنز د دفتر د رئیس په توګه کار کړی دی. ډېر د درنښت وړ سړی دی چې د قانون په نافذوونکي ادارو کې یې ډېر درناوی کېږي. فکر کوم د ده کار به ډېر عالي وي.
د ماتیو ویتیکر ځینې عامې څرګندونې د ځانګړي سر مفتش رابرټ مولر پر تحقیقاتو انتقادي وې، او د اروپایي ټولنې یوه کمشنر له اوکراین څخه غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو پر لوري مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیایي چارو کمشنر یوهانس هان پرون دا خبرې د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړې. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین صدراعظم ولادیمیر هاروسمنت ته د اوکراین په اړه د اروپایي ټولنې تازه راپور وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې دغه کمشنر وویل دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرکه وي چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست او د راتلونکي میلادي کال په پای کې پارلماني انتخابات کیږي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو استازیو په ماسکو کې وویل چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره د سولې خبرې نه کوي. خو د سولې د عالي شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل
د طالبان دم تقاضا وکړ د مجلس چې هغه هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چت بحث وکړي.
په دې خبرونه کې مو د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې اجرایه ریاست دې ادامه پیدا کړي او د ولسمشر مرستیالان دې درې شي د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره شریکه کړي.
د خپل میسي شرکت جوړي یار څوک په لونډه کې اخلي دا چې قانون سره اړخ لګي کنه نه لګي دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه لګي دا دې ته اهمیت نه لري.
په سوریه کې مو د امریکایي الوتکو له بمباریو خبرو او د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو داسې افغان سره شهیدلی یو چې اروپا ته په سختو لارو راغلی او اوس بیرته افغانستان ته سون شوی.
بچه په هغه کې ما مرګ په سترګو لیدلی څو وارې، کښتۍ کې مې مرګ لیدلی، په ځنګل کې مې لیدلی، په باران کې مې لیدلی.
د طالبانو یو استازی په ماسکو کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له هم مستقیمو مذاکرو ته چمتو نه دي. بلخوا د سولې عالي شورا وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې برخوالو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا ملاتړ وکړ. افغان حکومت د ماسکو په غونډه کې ګډون نه درلود او وایي د سولې عالي شورا د یو خپلواک ارګان په توګه په پرونی غونډه کې حاضر و. په ماسکو کې پرونی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی یو وار بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. زلمی خلیل زاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی و. سلیم محمد صالح راپور لري.
د وسلولو طالبانو یو استازی وایي دوی د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر. انټرفاکس خبری اجانس د دې ډلې د مرکزی هیات د مشر شیر محمد عباس تانگزی خبری راخیستی چې د مسکو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ویلي دوی د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیم مذاکرات غواړي. د مسکو په پرونی غونډه کې د روسیې لپاره د امریکا د سفارت یو استازی هم برخه درلوده. د افغانستان د سولې عالي شورا چې استازی یې په پرونی غونډه کې حاضر وو د دې غونډې نتیجو ته هیله منه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری له مسکو ازادي راډیو ته وویل برخوالو هیوادونو له طالبانو سره د مستقیمو خبرو ملاتړ څرګند کړ.
ټول هیوادونه چې هلته ګډون کړی وو هغوی د افغانستان د خلکو ژغ چې هغوی غواړي چې ژر تر ژره مذاکرات مستقیم او مخامخ طالبانو حکومت سره پیل سي حمایت وکړ او د طالبان دم تقاضا وکړ د مجلس چې هغوی هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي تر څو د افغانستان سوله او ثبات د افغانانو په لاس کې وي. ټول هیوادونه ومنل چې موږ باید د افغانستان حکومت او افغانستان سولې علي شورا سره او بیا افغانستان خلکو سره او ټول افغانستان سره همکاري قوی تر وکړو تر څو د سولې پروسه تقویت وسی او سرعت پیدا کړي.
د مسکو غونډې ته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې چین، ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان هم خپل استازي ورلېږلې وو. د افغانستان حکومت وای په دې غونډه کې د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. په پام کې و د مسکو غونډه چې د افغانستان د حکومت استازي هم ورسي په سپتمبر میاشت کې جوړه سي، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې وای د سولې پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي، دا غونډه وځنډول سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل له روسي لوري سره مخکې پر ځینو موضوعاتو تفاهم سوی وو.
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود. تفاهم
چې زموږ او روسیه ترمنځ سوی وو دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره وره کړي. له هغو پرېکړو او اصولو چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوې وه تیر سوي نه یو. هغه اصول موږ ته ډېر اهمیت لري. د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان او سیمې په سفر وتلی دی. دغه سفر چې تیره پنجشنبه پیل سوی د لړم یا عقرب تر 9 دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان تر څنګ پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند چې د ښاغلی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. سولې ته رسیدل داسې پروسه ده چې وخت نیسي. هیله من یو زلمی خلیلزاد خپلو هڅو ته دوام ورکړي، ګاونډي او د سیمې هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. هغه اندېښنه چې د سیمې او نړۍ په سطحه د تروریستي ډلو له درکه مطرح ده لرې سي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت د خپل سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم کتلی وو.
د مسکو یو ورځنۍ غونډه پرون ترسره شوه او تر دې غونډې وروسته څه بدلون رانغی. طالبانو پر خپل پخواني دریس ټینګار وکړ چې له کابل سره خبرې نه کوي. بل لور ته د افغانستان دننه یو شمېر سیاستوال پر دې ټینګار کوي چې د سولې له بهیره باید ټول خلک خبر شي او د پردو تر شا خبرې ونه شي. په دې ډله کې یو هم یونس قانوني د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال دی، د پرون په کابل کې دا خبره وکړه. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
افغانان له چا سره او څنګه سوله کوي؟ د مذاکرات او اړخونو په کومو مسایلو غږیږي او دغه پروسه د چا لخوا پر مخ بیول کیږي؟ دا هغه اندېښنې دي چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس مرستیال محمد یونس قانوني مطرح کوي. ښاغلی قانوني د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس سید مصطفی کاظمي د وژل کېدو د 11 تلین په مناسبت په جوړې غونډه کې وویل د سولې د پروسې په اړه د افغانستان خلک په تیاره کې دي. د وویل که د سولې خبرې له خلکو پټې ساتل کېږي دا نو سوله نه، بلکې په افغانستان کې د یو بحران رامنځته کول دي.
سوله یوې طرحې ته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو د تایید وړ وي. له دې امله موږ د سولې په تړاو په تیار کې پاتې یو. موږ له هغې طرحې چې د افغانستان خلک او په تیره جهادي حوزه کې مستقیم حضور ونه لري په پټو سترګو ملاتړ نه کوو.
ښاغلی قانوني وویل د سولې اړوند ټول اقدامات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایوي پلاوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د سولې د مذاکراتو اړوند ټول مسایل او اقدامات له یوې طرحې سره د افغانستان له خلکو سره شریک شوي دي.
ملکیت پروسه صلح با مردم ماست و رهبری
د سولې د پروسه مالکان موږ یو او رهبری هم زموږ د خلکو ده. د سولې په عالی شورا کې موږ د خپلو خلکو غوښتنې منعکسوو. هر موافقه چې وکړو او خلک یې تایید نه کړي او ډاډمن نه شو هغه موافقه نه لاسلیک کوو.
د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي کلونه وزي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کیږي، خو تر اوسه داسې مثبته نتیجه چې افغانستان ته تلپاتې سوله راولي نه ده لرلې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله چیړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنگزای کتنه کوي.
موسکو د افغان سولې په تړاو د خبرو په قربتوب و خوده چې یو ستر لوبیتا بیا ورګرځیدله. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانې د یوې مقالې عنوان ده. په مطلب کې راغلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د سولې عالی شورا او طالب پلاوی په حضور کې ژمنه وکړه چې د یو متحد او سولیز افغانستان لپاره به کار کوي. په موسکو کې د نومبر په 9 د جمعې پورې د افغان سولې په تړاو یو ناسته وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه په دې ناسته کې ګډون کړی، نه د حکومت په استازیتوب. واشنگتن پوسټ ویلي روسیې د سولې دا بې ساري غونډه د افغانستان له اشغال او دغه هیواد تر وتلو نږدې درش کاله وروسته جوړه کړه. په دوام کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا هم د سولې هڅو ته اشاره شوې ده. د مقالې لیکوال ویلي د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې د طالبانو له استازو سره په قطر کې وکتل. دا هڅې داسې وخت کېږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي. ډیلی ټلګراف ورسپانې هم د موسکو په ناستې مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي چې طالب استازو د لومړی ځل لپاره په نړیواله کچه خبرو کې برخه واخیسته. په مقاله کې راغلي چې په دوحه که د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس ستانګزی په مشرۍ د دې ډلې 15 غړي د مسکو په ناسته کې برخه واخیسته. په دوام کې لولو چې هم افغان چارواکو او هم طالب پلاوی ټینګار درلود چې دا لیدنه د سولې د رسمي خبرو په معنا نه ده. دواړو لوريو یوازې خپل وړاندیزونه مطرح کړل، خو د ډیلی ټلګراف د مقالې د لیکوال په باور دا ناسته مسکو ته وخت ورکوي چې د سولې په هڅو کې چې تر اوسه د واشنگتن په اختیار کې وي نفوذ وکړي. د پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو استازیو هم د مسکو په ناسته کې برخه درلوده. په مسکو کې د امریکا د سفارت یو ډیپلومات هم په دې ناسته کې د ناظر په صفت حاضر و.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف دا طرح وړاندې کړی چې ولسمشر دې درې مرستیالان ولري او اجرایي ریاست په خپل حال وي. د دې ائتلاف د طرحې لمخې اجرایي ریاست هم درې مرستیالان ولري. موضوع په کابل کې زموږ همکار اجمل تورمن د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره شریکه کړي. د مرکې په پیل کې ښاغلی رنجبر دا طرحه له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلله.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي، له هیڅ نگاه نه اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مابینین داغلي، دوی لږه نه درې جوړي. اجرائیه ریاست اصلا نسته. نو لمبه لپاره دوی چې دا خبرې کوي معنی یې دا ده چې موږ باید د اساسي قانون اوبو ته گزار کړو، لاوی کړو په اوبو، او دوی چار چې غواړي ملت هغه ومني. د دې له خاطره دوی دا حق نه لري چې مخالف د ټولو نافذه قوانینو مخصوصا اساسي قانون د دوی دا ډګر وشي. په داسې حال کې چې ټوپکې چې ټول کوي کته ټول کوي، دوی دو ورځې هم نه په کلو باندو کې نه په ولایتو کې ژوند کولی شي.
رنجبر صاحب، دا ساس په نظر باندې په شکل د اشکالو په لوی ملي ائتلاف کې یو د بی باورۍ فضا هم نه خي، ځکه مثلا چې یو ولسمشر درې ماوینین، یو اجرایي ریاست درې ماوینین، یعنی دا چې ټول باید د دوی په واک کې وي، یعنی داسې نه وي چې مثلا په یو چا باندې اعتماد وکړي، او یعنی ټول باید دوی په واک کې وي. دا کسان چې په ملي ائتلاف کې راټول شوي
دي خپل مېسوي شرکت جوړي، یار څوک په لونډه تي اخلي. دا چې قانون سره اړخ لګي کنه نه لګي، دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه لګي، دا دوی ته اهمیت نه لري. دوی شخصي ګټې مهمې دي، تنظیمي ګټې مهمې دي، کورنۍ ګټې مهمې دي.
څه ډول سیستم مثلا کېدلی شي چې هم قانوني وي او هم د افغانستان د راتلونکو په ګټه وي؟
چې موږ اساسي قانون تر اوسه پورې نه پلی کړی، او دوی غواړي چې ټول دا درې قومه په واک کې شریک. په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې هیڅ نوع واک معاونین د ولسمشر نه لري، فقط یو واک لري، یو صلاحیت لري چې په غیاب د رئیس جمهور کې لومړی معاون د هغه وظایف سرته رسوي، او په غیاب د رئیس جمهور او لومړی معاون دویم معاون. نور اصلا قطعي هیڅ نوع واک نه لري. وزیران دي چې پر اساس خپل عمل یا وزارتونه کې قرار لري، او هغوی مستقیما رئیس جمهور د اساسي قانون د یو اویو مادې پر بنا ورئیس جمهور ولس ته دوی مسؤول دي، نه معاونینو ته. نو دا واک چې هم قرضي ورکړم معاونینو ته هم غني ملکړی دی، دا ستونزې منځته راوړی دی چې دوی غواړي چې دغه سهم ونډه د واک د درې قومه خپله کړي، هغه درې قومه په خپل منځ کې ناستي جوړجاړی کړی دی، او افغانستان کې قدرت تقسیم کړي. او دا مهمه نه ده چې دا اساسي قانون سره لګي کنه لګي یا قانوني دي کنه دي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې یو څارونکي ډلوی د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي. د پرونیو حملو په وژل شویو کې څوارلس تنه ماشومان او نه ښځې هم شامل دي. د نړیوالو اژانسونو په استناد د موضوع تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې.
د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریې په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ویشت کسان وژل سوي چې څوارلس تنه یې ماشومان دي. د فرانسې خبري اژانس وژل سوي کسان ملکیان بللي دي. د اژانس په حواله په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دغه حملې په هغو سیمو کې سوي چې د داعش حضور پکې احساسېږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي پرون د ائتلاف په هوایي حملو کې د داعش ډلې د کورنیو شپږ ویشت غړي چې څوارلس تنه یې کوچنیان او نه تنه یې ښځې دي وژل سوي دي. دغه اداره وایي دا حملې په هجین شارګوټي کې سوي چې په دیرالزور ولایت کې پروت دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د پنجشنبې په ورځ هم د دیرالزور ولایت الشفا سیمې ته نږدې د ائتلاف په حملو کې و ملکیان وژل سوي وو. د دیرالزور دغه دوه شارګوټي د عراق سرحد ته نږدې د داعش په کنټرول کې وروستۍ پاتې سیمې ګڼل کیږي. اژانس لیکي چې د ائتلاف یوه ویان د تازه هوایي حملو پر موضوع د تبصرې لپاره دوی ته ځواب نه دی ویلی، خو دغه ائتلاف د کردانو او عربانو د هغې اتحاد ملاتړ کوي چې په دغو سیمو کې د افراطي وسلولو پر ضد جنګیږي. بلخوا د سوریې دولتي ځواکونو په همه ولایت کې پرون له یاغي وسلولو سره جګړې وکړې. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دا په یوه کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې تر ټولو درنه جګړه وه. د سوریې پوځ او متحدو ځواکونو یې وړمه شپه پر حلفایا کلی حمله وکړه او د یاغیانو ځینې مورچلونه یې ونیول. د سوریې دولتي اژانس سنا ویلي چې دولتي سرتیرو وروسته په حما کې د درنو وسلو په ذریعه پر پوځي هدفونو د حملو په ځواب کې د یوه کمین پر مهال ځینې افراطي وسلوال وژلې دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او ګاونډي هیواد عراق زیاتې سیمې ونیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ، خو په دغو دواړو هیوادونو کې په وروستیو کې زیاتې سیمې له کنټروله وتلې دي. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې په کورنۍ جګړه کې لږ تر لږه 50,000 کسان وژل سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
سپین مانی د هغو کډوالو پاړه چې په متحد ایالاتونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. تفصیل احمد تکل.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پنجشنبه په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې له مکسیکو سره د متحدو ایالاتو له جنوبي پولو په غیر قانوني ډول د دې هیواد قلمرو ته ننوځي. دا محدودیتونه د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغه فرمان کې راغلی دي چې ټاکل شوی وروسته به لاسلیک او توشیح شي. د دې نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولو امریکا ته ننوځي یوازې هغه مهال د پناه غوښتنې حق ترلاسه کوي چې که خپل دا غوښتنه متحدو ایالاتو ته د ننوتو پر مهال رسمن په بندرونو کې ثبت کړي. یو جګپړي امریکایي چارواکي ویلي چې په سرحدي بندري ښارونو کې بشري او اداري امکانات زیات دي او چارواکي کولای شي د پناه غوښتونکو غوښتنلیکونه په دقت او سرعت سره وڅېړي. د چارواکي چې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته معلومات ورکول وویل مسؤول چارواکي هڅه کوي چې د کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه یوه چینل ته راجی کړي څو په سم ډول وڅېړل شي. د کډوالو ملاتړو فعالانو دا اقدام غندلی دی او ویلی دی دا د امریکا له اوسنیو قوانینو څخه سرغړاوی دی. د امریکا قوانین هغو خلکو ته چې په خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتی تښتي دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخل شوي دي د پناه غوښتنې اجازه ورکوي. د ټرمپ ادارې لاله پخوا د کډوالو لپاره د پناه غوښتونکي په توګه د منلو شرایط ستونزمن کړي دي، خو چارواکي استدلال کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره پر کډوالو محدودیتونه ولګوي. امریکایی چارواکی وایي چې د متحدو ایالاتو د پناه غوښتنې اوسنی قوانین کډوال هڅوي چې له غیر قانوني لارو امریکا ته ولاړ شي.
لاند خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر د انتخاباتو مهال ویشت کیدای شي چې نن اعلان شي. ولسمشر اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانستلې، او تر دې مخکې په دایکنډي کې پرون هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سږ کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره ژمنۍ مرستې وکړي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګېدو له امله د شپږتنو د مړینې خبر ورکوي، او د اروپایي ټولنې یو کمشنر له اوکراین څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر لوري مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیايي چارو کمشنر یوهان سان پرون د خبرې د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونه ته مخه کو د رنگ د ژوند رنگونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
میربات زمخ کی خارج کې مس پکورې.
خارج کوم ملک کې وی؟
زه په لندن کې وم.
لندن کې وی؟ نو ولې راغلی؟
نو راغلم په دې چې پناه نه راکول.
لندن ته چا سره تللی وی؟
خپل تنا تللم.
څومره وخت دې تیر کال ته؟
څلور کال.
څلور کال هغه چې تللی تر تو په کوم لار لاړې؟ څه رقم لاړې؟
بچې زه لاړم ترکیه ته، ترکیه نه بلغاری ته، بلغاری نه یونان ته، یونان نه اټلی ته، اټلی نه فرانس.
او څومره مصرف وسه؟
مصرف د ما پاغه وخت کې سوې تقریبا خدای مې د مخنه تور یو غانی تقریبا 5.5 لک افغانۍ.
5.5 لک افغانۍ؟
افغانۍ. ترکیه پورې مې تیارا کې کړه. ترکیه نو رسته مې ټول د مزکه لارې نه کړه.
څومره سختې دی ولیدلې کاکا ته پدیره ته وګیګه؟
بچې پاغه کې ما مرګ په سترګو لیدلې څو واره.
څه رقم مرګ په سترګو ولید؟
په کشته کې مرګ لیدلې، په ځنګل کې مې لیدلې، په باران کې مې لیدلې.
الهتی څه و چې د یو خطرناک سفر ته مخه کړه؟
د او بازک او د لوګر په مابین کې یو جنگ اوس هغه تورې په ما باندې ولګاو. ما چې هغه صفایې وخت ګډوډي وه، زه د مجبورۍ نه تللی وم.
مجبورۍ
نه تللی.
دا پیسې دې درلودې کړي؟ قرض کړي
پیسې مې څه ویره سره اوس مې ماما نه قرض اخیستې.
او لندن کې کارونه سه بیرته راغلي؟
بیرته راغلم.
دا قرض به اوس څنګه پوره کړي؟
بس هغه قرض ته به څه طریقه جوړو نو.
اوس بیرته راغلی څه پلان لري؟ څه کاروبار به کوي دلته؟
اوس به نو زه څه کاروبار وکړم په دې عمر کې؟ بس رزق ورکوونکی الله ده، بله طریقه نشته. بچا زه اوس تاته وایم چې دا دی نه، دا دروغ دی. اوس به دې نو وروسته سوچ ورته کوو چې موږ څه پلان جوړو.
ډېر مننه. خیر اوسې.
ایماندار اوسې. بس بچا
فرشته مرسل د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
فیصل هوتک له زابل پراستولې سمس کې په نوي حکومت کې لیکي چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست نوي د پور ملي ائتلاف هم انتقاد کړي. ساجد له پکتیا لیکي عجبه ده طالبان افغانان وژني او خبري له امریکا سره کوي نه له افغانانو سره. عظیم الله له خوست پراستول اس ام اس کلی کی د ماسکو غونډه ته خوشبینه نه یو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي له جګړو څخه سن جوړیږي سول دی وشي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي حکومت باید د لوګر او کابل د سړک کار تیز کړي چې ترافیکي پیښې زیاتې شي وي. نعمت الله خوشحال درغنداب ولسوالي له ناګهان څخه لیکي په البته په راستول سمس کې پر ملي ائتلاف انتقاد کړی دی. محمد جان اتل له کندهار بیا د انتخاباتو مسلې ته اشاره کړې ده او د ولسمشر غنی ستاینه یې کړې ده. یو بل اوریدونکي عبدالرحمن پر راستول سمس کې لیکلي دي چې د سولې خبرو ته خوشبینه یو. د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سر ته رسیږي. خو زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5. د خبري مجله مو هم دومره و. بل خبري مجله احمد شکفر احمدي وړاندې کوي. احمدي صاحب سهار مو بخیر.